که تا حال با ما همراه هستین. آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صبح خوش آمدید.
دیر منن از خطر پروخت هستی هم ستری مسیح او دا آزادی رادیو آوریدون کتا از مال خواه سلام. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوې ده. خو ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ باندې 15,000 شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورسېدلې دي. نن سه شنبه ده، د مرغومي جدید 3 د دسمبر 23. خبرونه په خبرونو پیلو. په جوجان کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږ لړۍ پیل شوه. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په کمین کې ووژل سو. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پیل شوه. د جوجان د چارواکو په خبره د درزاب په انتن تپا کې د محاصره سویو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لومړنۍ الوتنې د دوشنبه په ورځ ترسره شوې. د جوزجان د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری به په نوبت له دې سیمې څخه شبرغان ښار ته ولیږدول سي. پریکړه چې دوی ژر تر ژره ولیږدول سي، د لیږد چارې پیل سوي دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دیره دي د شبرغان ښار مرکز ته انتقال سي. ښاغلی آزر که څه هم د انتقال سویو سرتیرو شمیر یاد نه کړ، خو ویې ویل چې پاتو سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې دمخه چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده، هلته میشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیري، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل دي، انتن تپې ته چې لوړه غرنۍ سیمه ده تر شا سول. دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس محمد عظیم له خپل یوه ساتونکي سره د وسلولو طالبانو په کمین کې ووژل سو. د کاپیسا د پولیسو ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دوشنبې په ورځ شاوخوا 11 بجې پر هغه عمومي سړک سوې چې السای او تګاب ولسوالۍ سره نښلوي. السای د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکي د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسیون د مرستیال د نیول کېدو خبر ورکوي. د هرات د والی ویان جلانی پرهات تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالب قمندان د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې نیول شوی.
قاری امان الله چې د طالبانو په غور ولایت کې د نظامی کمیسیون معاون و، د دوشنبه په ورځ ترمی د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې تشکیل شو. د یو خطرناک قومندان وو چې اکثر حملات تروریستي حملات حوزې غرب ولایتونه کې لده لخواب ترتیب او اجرا کده.
د هرات والی ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ورنږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اژانس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د دسمبر پر 23 تر دې افشاګری وروسته ویلي، موږ نن د ریاکټور یوه ارزښناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې د عراق بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2023 میلادي کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. وروسته له هغې چې په 2023 میلادي کال کې امریکا د ایران له اټومي تړون څخه ووتله، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه ډېر او هم په منځني ختیځ کې لانجې ډېرې سوې دي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول سو. د پرون پر راولپنډۍ کې 2 ساعته وروسته له هغې ونیول سو چې پر صدراعظم عمران خان یې په عامه انتقاد وکړ. محلی رسانی وی د پاکستان د احتساب ملی ادارې پر اقبال تور لګولی چې د پنجاب په ناروال کې په خپل انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارد ډالری سپورټي کمپلیکس پر غوڼه کې داری فساد کړی دی، خو اقبال دا تورونه رد کړی دی. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویاندې مریم اورنگزیب راولپنڈی کی خبرلانو تو ویل د سپورټی کمپلیکس پروژه چی په 2009 د کال کې د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوی و په ټپه درېدلې و، خو اقبال دغه پروژه بیرته راژوندې کړه. هغه د اقبال نیول کېدل د سیاسي قربانی کېدو هڅه وبلله. هغه ویل چې د ځکه نیول سوی چې پر عمران خان یې د انتقاد بندولو غوښتنه نه ده منلې. احسان اقبال چې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې، د احتساب ملي ادارې تر پښتنو ګرویژونو وروسته ونیول سو. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړې خبریالې اګنس کالامارت د سعودي عربستان له لوري د 15 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بللې دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال پرون د شنبه اعلان وکړ چې دغه 15 تنه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې په تړاو په اعدام محکوم شوی دی. نوموړي دا هم ویل چې درې نور کسان په 23 کلونو باندې محکوم شوی دي. خو میرمن کالامارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې وژنې طرحان نه یوازې آزادانه ګرځي، بلکې هغوی تعقیب او محاکمه شوي هم نه دي. نوموړي د سعودي پر قضایي بهیر سخت انتقاد وکړ. جمال خاشقجی چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کار کاوه، تیر کال د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته ورسېدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجی د وژنې سپارښتنه کړې وه. د بریتانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او فکر نه کوي چې له مسکو سره اړیکې بیرته ورغول سي. دا په داسې حال کې ده چې د بریتانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی دی. بوریس جانسن د بریتانیا سپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خبرې سوي ویلي، ما واقعا په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمول امکان لري که څنګه، خپل ذهنیت بدل کړی دی. بوریس جانسن چې له 2018 څخه تر 2013 د کال پورې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم وو او د 2019 د کال په جولای میاشت کې صدر اعظم سو، ویلي چې دی ډیر مایوس دی چې په غلطه وو. شغلی جانسن تیره شنبه په استونیا کې له ERR ټلویزیونی شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالیسبوري کې د روسیې د پخوانی ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا موضوع ته اشاره کړې وه. دوی دواړه د 2013 د کال د مارچ پر 4مه د پارک پر یو څوکۍ په بیسد حالات کې وموندل سول. وروسته معلومه شوه چې دوی د نوی چوک په نوم په هغو موادو مسموم کړای سوي چې د پخوانی شوروي اتحاد پاوز تولیدول. بریتانیا او لویدیز دا د مسکو کار بللی وو، خو روسیې په دې موضوع کې خپل دخالت رد کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واردل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوي. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ څخه باندې 15,000 شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو خپلوا کمیسیون ته رسیدلي. د دې کمیسیون یو ویان د تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې تر ټولو ډیر شکایتونه ثبت کړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په لومړۍ ورځ زرګونه انتخاباتي شکایتونه رسیدلې دي. د دې کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ ویل چې یوازې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې شاوخوا 4,000 شکایتونه ثبت کړل. میرمن کاکړ تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې د 15,000 نه ډېر شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزي او ولایتي دفترونو کې د شکایتو اکثریت امار چې دي د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، او د هغه نه وروسته دولت ساز ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د حکمتیار صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د نبیل صاحب ټیم هم اکثریت انتخاباتي ستادونه شکایت ثبت کړي دي. خو د شکایتو اکثریت امار د ثبات او همپالنې د ټیم نه دي، چې له 4,000 نه ډېر زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي.
د ټاکنو سارون کې د انتخاباتي شکایتونو بهیر او د هغو ارزونه ډیره مهمه او برخلیک ټاکون کې ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
بدون شک
پرته له شکه شکایتونه چې خپل توضیحات ولري مستند وي پر وروستیو شمیرو اغیز لرلی سي. دا چې د کوم کاندید شمیرې ډېرې او یا کمې وي او یا انتخابات دوهم دور ته بیایي، دا د شکایتونو تر ارزونې وروسته اټکل کیدای سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر روڼوالی د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د دې ټولنې په یوې اعلامیې کې راغلی چې په مسلکي او بېطرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کار ملاتړ کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر لیکلی چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډېر کارونه پاتې دي. زرمینې کاکړ تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټولو اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه ډاډ ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبه په ورځ پیل سو. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د دې بهیر پر مخ وړلو او ټولو شکایتونو د ارزولو لپاره 9 ورځې وخت لري. دا کمیسیون د شکایتونو تر ارزونې وروسته خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر شاوخوا درې میاشتنی ځنډ وروسته د یکشنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د میزان یا تلې د شپږمې نېټې په ولسمشر انتخاباتو کې 14 کسان سیالۍ ته ودرېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غواړئست؟ اوس به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړیوالو ځواکونو تلفات او د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړني نتایج د یو شمیر نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې په دې تلفاتو سره په افغانستان کې سش کال د وژل سوي امریکایي سرتیرو شمیر 40 ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د یو بل امریکایي سرتیري په وژل کېدو سره دا څرګنده ده چې د 2012 او 2013 کال په پرتله سش کال د نظامیانو لپاره زیات مرګونه وو. طالبانو د دوشنبه په ورځ په کندوز ولایت کې پر یو امریکایي سرتیري د حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه وځنډولې چې په سپتمبر میاشت کې طالبانو په یوه حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان وژل. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په اوسني وخت کې د ډیرو امریکانو وژل کېدل شایي یو ځل بیا د خبرو پروسه اغیزمنه کړي. ورځپاڼې د دې مقالې په پای کې لیکلي چې له 2014 کال راهیسې تر 500 زیات افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او له دې سره چې د نظامیانو د تلفاتو شمیر په وروستیو میاشتو کې کم شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو ویلي سخت اندېښنه لري چې د امریکایي سرتیرو پر وتلو سربیره به هم افغان نظامیان له سخت دریځ سره په جګړه بوخت وي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنیو نتایجو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په انتخاباتو کې تر 2 میلیونه کم خلکو ګډون وکړ، د رایو شمیرنې او اعلان میاشتې وخت واخیست. تر انتخاباتو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو ادعا وکړه چې انتخابات یې ګټلی دي، خو وروسته د واشنگتن پوسټ په تحلیل د یو څو لکو رایو په شمیرنه بحران پیل سو. عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی اصلي سیال د یکشنبه په ورځ وویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج نه مني. د زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي له درغلي کوونکو سره یو لاس سوي دي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخاباتي ټیمونه باید اصول مراعت کړي او د شکایتونو کمیسیون لاري شکایتونه ثبت کړي. د لومړیو نتایجو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو ورځپاڼې د چارواکو او سیاسي کارپوهانو له قوله لیکلي شکایتونو ته د رسیدو په صورت کې د ولسمشر غنی رایې تر ټاکل سوي معیار کمیدای سي او په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته تلای سي. د یکشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اعلان وروسته ټاکل سوی ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبه تر پایه دا شکایتونه وارزوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي ډیری افغانانو تر دې مخکې ویلي و چې د انتخاباتو پر ځای باید له طالبانو سره د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړل سي. د ورځپاڼې په وینا خلک د انتخاباتو په ورځ له طالبانو بیریدل ډیرو په دې پروسه کې له ګډونه ډډه کړې وه.
The ګڼو اوریدونکو پر بیلابیلو مسایلو اسمسونه راستولی دي. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي بایلون کې کاندیدان باید له زغم څخه کار واخلي او شخړې دې نه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي ناکام کاندیدان باید د انتخاباتو پایلې ومني او بیا د بهرنیو منځګړیتوب ته لاره اواره نه کړي. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي د شکایتونو کمیسیون د شکایتونو ژر وڅېړي او داسې دي نه کوي چې بحران هیواد د بحران خواته بوزي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حرمي تندر لیکلي خدای دې نور هیواد ته سوله راولي. حامد ستانکزی لیکي چې د لوګر د پانتون څخه د ښوونې او روزنې له پوهنځي څخه 143 تنه زده کړیالان فارغ شوي دي چې 14 تنه نجونې دي. عبدالعزیز غالب له مرجې لیکلي چیرې نوی ولسمشر ژر تر ژره سولې او اقتصاد ته پاملرنه ونه کړي حالات به نور هم خراب سي. او شفی جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ څخه لیکلي خو خوست کې افغاني شروع شوي دي، نه نرخنامه ستاسو نه هم پر صرافانو باندې کنټرول. د ازادي ارادي مجله په څو شیبو کې خبرو.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
مخکې درته چې تر دې چې ازادي ارادي مجله پیل سي د ایران په اړه یو مطلب لرو. رويټرز خبري ایجنسی د ایران د لوړ پوړو چارواکو په حواله راپور ورکړي چې وایي د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره دی هر هغه کار وکړي چې لازم وي. دغه سرچینو رويټرز ته ویلي چې دغه سپارښتنه د اعتراضونو تر پیل دوه ورځې وروسته سوې وه. د دې راپور له مخې په ایران کې د نومبر د میاشتو اعتراضونو په لړ کې د وژل شویو کسانو شمېر 1500 ته رسېدلی دی. نور تفصیل له فریبا ظاهر نه په یو راپور کې اوري.
رویترز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د ایران د ستر مذهبي مشر د نږدې کړیو په حواله در راپور ورکړ. دغه چارواکو چې نمونه نه دی اخیستي رویترز آژانس ته ویلي چې آیت الله علی خامنه‌ای د نومبر پر 18 دوه ورځې وروسته لاغې چې په هغه وخت کې پراخ اعتراضونه پیل شول، لوړ پوړي امنیتي او دولتي چارواکي ورغوښتي او سپارښتنه یې کړې چې د دې اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر هغه کار چې لازم وي وکړي. یوې سرچینې رویټرز ته د خامنه‌ای له قوله ویلي چې نوموړي په همدې غونډه کې وویل اسلامي جمهوریت په خطر کې دی، د نارامیو د ختمولو لپاره هر هغه کار وکړي چې لازم دی، دا زما فرمان دی. د راپور له مخې له دغې سپارښتنې سره د اعتراض کوونکو خونړي ځپل پیل شول چې په ایران کې د 1990 کال اسلامي انقلاب رئیس یې ساری نه درلود. رویټرز د ایران د کورنیو چارو وزارت د دریو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې تاییدوي د نومبر د اعتراضونو په نږدې دوو اونیو کې 1500 کسان ووژل شول. ایراني چارواکو تر اوسه د وژل شویو کسانو کره شمېره نه ده ورکړې، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل اټکل کوي چې په دې اعتراضونو کې لږ 340 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیا د 2000 کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بلخو د ایران یوې سیاسي فعالې شیرین عبادی د ازادي رادیو فردا څنګه ته ویلي چې خامنه‌ای په ایران کې د وروستیو پیښو مسؤل دی.
آقای
خامنه‌ای مسئول قانونی و دوی شغل خامنه‌ای د ټولو هغو پیښو چې په ایران کې کیږي قانونی او رښتونی مسئول دی. په دې کې د نومبر د میاشتې دردونکو پیښې هم شامل دي. د رویټرز د راپور لمخې چې نوموړي پوځي قومندانانو ته سپارښتنه کوي چې هر څه لازم وي وکړي، دا په حقیقت کې د خلکو د وژلو فرمان دی.
در حقیقت فرمان کشتار رو دادن.
میرمن عبادی دا هم ویلي چې د ایران چارواکو لخوا د وژل شویو کسانو د شمېرې پټول په دې معنی دی چې دا بشري ناورین رامنځته سوی او حتی د دې په باور شاید د وژل شویو شمېره تر دې هم لوړه وي. د ایران په تقریبا 100 شهرونو کې پراخ اعتراضونه د نومبر پر 15 وروسته لاغه راپورته سول چې حکومت د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. بلخوا د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي رضا ظریفیان یاګانا د دسمبر پر 28 د رویټرز د راپور یو ناسم پروپاګاند بللی دی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په کابل کې د معاصر هنرونو نندارتون ته ورغلی
وزي مستقیم نفر ته ونه وایو چې دا شی ده نفر لک وته و چې تر ازلک فکر وکا دی برکه
په هنر جاج کې لا استاد گلزار عالم سره د هنرمندانو په ستونزو خبرې کوو
یو خو موږ چې کیسټ ریکارډ کوو خو لم سب مې سی بیره کولی کنه
په فنکار برخه کې روزګان ته ځو او هلته له شاعر نعمت الله حقیار سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو
نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي کچیری وز د مشاعرې وای نور مجلسونه وای محفلونه وای نو موږ به په زرها و جوړ کړی وای
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه هیله واوري
د ډبی هندارې مخته ونیوله له سپینې ژیرې ختلې لیرې کړې کلیوالې شاته په خاورو کې کړې جامې ور وڅنډلې
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی شیرونه واوري بلها مودا ورسته زړې کتابچې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللې جانان ونموند
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده د شپې ته یلدا وای یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي دا شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي ځکه دا شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانځي نو پوره خوند ترې اخستای شي په خو به خلکو په دې شپه له خپل ملګرو سره بندارونه کول سندرې شیرونه او غزلونه به ویل مشاعره به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر منځون کوله دودونو څخه وه او دا شپه د هغوی له خوا په خورا پرتمینه توګه منځل کیده دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیز خیندي او بدلون پکې راولي که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن منځل کېده خو په دې وروستیو کې د یو شمېر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کیږي په همدې هیله نننۍ خبرونه پیلو او په پیل کې کابل پوهنتون ته ځو تیرونی هلته د معاصرو هنرونو یو نندارتون چې وویشتو ځوانو هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړیو زموږ همکار همایون هیواد دغه نندارتون ته ورغلی او دغه نندارتون د دوو ګډونوالو سره د نندارتون په ارزښت او په نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شویو آثارو په اړه خبرې کړي په پیل کې له ځوان هنرمند ترنک سره د هنر او نندارتون په اړه مرکه کړي
ترنک صاحب دې نندارتون پاړه کرتا وای یعنی صدی پاکه
بسم الله الرحمن الرحیم دا نندارتون سید د معاصر هنر د سټوډیو کلنای نندارتون ده په دې کې ډیرو مسلینو ونده خسته ده او البته د معاصر هنر نندارتون په دې کې یوازې د نقاشي اثر نه دی خودل سوی دلته د هر څه استفاده سوی د څه یو اثر جوړ سی البته یو هنري او مفهومي اثر وي ټولنې ته یو پیغام وړاندې کی
څومره اثر بدلته کی د څومره محصولانو دي
تقریبا دلته د 150 په شاوخوا کې اثر دي د محصولینو د هر یو هنرمند او هر یو بیل بیل ارخونه لري البته له تخنیکی لحاظ د مفهوم له لحاظ ځان ته خپل معناګان لري
لمړی ځان رو پیژنې
رزیه اکبریم یو تن دی هنره د خپل هنرونو په ځای محصولینو نه او وسم په معاصر بخش کې کار کوم او دا مې هم یو انکشافي موضوع دی چې د خلکو ګډون په ناخودګه شکل دی په سیاسي بخشو کې په ټولنیزو بخشو کې او په اقتصادي بخشو کې هغه تغیرات چې په جامعه کې راځي د خلکو نقش په هغه کې په ناخودآګاه شکل دی، او دا هم د هغې مخکینۍ پروژې انکشافي ډول دی.
لکه دلته مثال یو پاڼه ده که دیوال ته ښکاري یو کس یې په بوټ ولي که نه، یعنی څه؟
خود داسې دغه رنګونه مهم سمبولیک انتخاب کړي دي، او بوټ مهم یو سمبول انتخاب کړی دی، او په دې کې دا چې یوه سپینه صفه ده او یو منفي رنګ یو تور رنګ راځي، په دې کې خپل هغه نقش پرېږدي، او یو مدت چې په تیریږي هغه نقشونه ډیریږي، منته هغه رنګ یې چې دی همیشه تور پاتې کیږي، گرچه نقشونه هم بدل دی، منته هغه رنګ چې دی همغه تور رنګ دی چې صفه توروي.
لکه دا خو اوس دې ته څه وایي، نقاشي خو نه ده رسام یا بل شی نه ده که نه، دا څه ده؟
دې ته د هنر مؤثر یو څنګه ده چې ویډیو آرټ ورته ویل کېږي، چې په ویډیو آرټ کې هغه هنرمند یوه اجرا چې کوي د کمرې مخ ته، چې د هنر مؤثر یو بخشونه ده. او هنر مؤثر مثلا کوم قالب مشخص نه یي چې دا قالب کې باید وي، یا هم باید نقاشي وي یا هم دا وي. هنر مؤثر هنرمند ازاد پرېږدي، او هنرمند کولی شي د مختلفو بخشونه په دې کې استفاده وکړي.
که د ټول نندارتون په اړه راته ووایې چې مثال دغه ډول نندارتونونه به څومره ګټور تمام شي ستاسو محصلینو لپاره، د هنرمندانو لپاره؟
که د مخکینی ګروپ بین المللي سطحه ټول جهان کې هغه تغییرات چې په جامعه کې راځي، هنر هم تغییر بدلون لري کنه، نو افغانستان کې هم گرچه ډیر کلونه کیږي چې ډیر کلونه هم نه کیږي خو ډیره تاریخچه نه لري هنر، نوی لږ به توانیدل دي چې هنرمندان اوس راشي دلته کار وکړي. خو موږ غواړو چې هغه کوم کلاسیک او یو نواخته شکل چې هنر لري په افغانستان کې، هغه تقریبا په یو نوی شي بدل شي. یعنی هنر راشي د جامعه منځته، هنر راشي د خلکو د ژوند سره کار وکړي کنه. دا هنر چې مثلا هر څه په خپل لري، مثلا یو تابلو کنه، یو نفر یو تابلو کې ناست دی، یعنی موږ دې ته ترجیح ورکوو چې خلک فکر وکړي، یو شی به راکړي،
یعنی حرکت ولري،
یو بدلون راولي. هنر یعنی هنر په هغه مخکینی ډول نه وي، لږ کوم تغییرات چې په جامعه کې راځي، هنر هم خپل کار هغې سره مخته یوسي، او هنر هم خلک لږ فکر توادر کی چې د خپلو جامع په باره کې فکر وکړي، راځي که نه.
که چیرې دا هنر ډیر زیات سمبولیک شي که نه، فکر نه کوي بیا به دا به عامو خلکو ته ابهام رامنځته کړي که نه، که فرضاً دا شی یو څوک ګوري، یعنی لکه کیدای شي په اسانۍ معنا ترې وانخیستلی شي که نه، که چیرې سمبولونه دومره ډیر زیات شي که نه.
خب موږ همدا غواړو چې واضح مستقیمه نفر ته ونه وایو چې دا شی ده، نفر لږ وهڅوو چې ته راځه لږ فکر وکړه دې باره کې څه روان دي، کوم مسایلو باره کې ده، که سیاسي مسایل دي که اجتماعي مسایل دي، لږ دې ته توجه وشي. او موږ مطمئن یو چې هغه یو نقطه هم چې ده خپلو مخاطبین ته ورکوی شو، گرچه ټول اثر پوهیدل هم اسانه کار نه ده، مګر موږ غواړو چې هغه یو نقطه یو هغه یو سمبول نه هم چې هغه نفر فکر وکړي، هغه موږ ته مهم ده. یعنی مهم نه ده چې ټول اثر نه پوه شي.
تاسو به د ګڼو پښتنو هنرمندانو د ژوندانه وروستی حال لیدلی وي. اکثره یې د ژوند ډېرې سختې ورځې شپې تېروي. دا چې ولې او څنګه کولی شو چې د دغو هنرمندانو د ژوندانه وروستۍ ورځې شپې راښکلې کړو، په دې اړه موږ په نننی هنر جاج کې له استاد ګلزار عالم سره خبرې کړي.
هنر جاج
استاد ډیر مننه کورودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه مر سره دا کوم چې کله چې موږ د پښتنو کلچر ته وګورې په دې کې د موسیقارانو یا د هنرمندانو حیثیت او ارزښت او موقفي وګورو، کله چې زاړه شي یا هغه د هنر هغه د ځمانۍ نه چې ولويږي په ډیر بد وضعیت کې وي، لامل څه دی؟
رومبه خدا دا چې لکه غنی خان په خپل کتاب کې لري کلی دی چې زه به خو کتاب انګلیش کې دی پښتو کې به ورته ویو ما چې پښتانه هنرمند خوښي خو هنر خوښيږي بخنه غواړم هنر خوښيږي هنرمند نه خوښيږي نه پټان لو میوزک بٹ هیډ دا میوزیشنز نو دا بده مرغ دا مسئلہ هم دا بڑی سخت مانے سے کم دینو زموں ہوتا کہ ہنر مندان سے آگاہ دا شوق نہ ہنر کی کہنا لیکن پلار نکل آگے نہیں بھی کہنا آگے تڑی ستون سے بھی آگے ستون میں ہم راتی ارشی بیازا ہے اس سے نم پیدا کی شہرت پیدا کی خلے کی خوخی او چکل دے زوانے کی وی او پروگرامونو تے سی کیسٹ یاد وہ کہ کیسم وہ کہ کیسٹ وی اس کو نشتا یا ٹی وی تے سی یا ریڈیو تے سی نو ز وقت یو دغه تی ریگی او خودی چکل بیا اغه وقت چکل دے ٹولن تے سور کی کنا اغه نے پروز یو اغه ٹولن تے پکاری دل سور کی کنا او د سره مطلب دا چې خجون ولا ورکی کنه یو داسي هغه ډیر د غم نشي بس د غوی خو چې گزاره رواني هغه به دې ټولنه کې دا دغه نشته هغه څه زمونږ دغه نه شي نو د کې د دې علتونه بل ډیر زیات دي یو خو مونږ چې به کیسټ ریکارډ کول یو لم سب مې سی به را کول کنه بارنوی ودونو کی دا سینے دے لکا ہن کم اس ریالٹی سسٹم ودا شدون راغلی دی دل تنیشت دے بارنی ودونو کی خوبا واقع داشتا لم سم پیسی دا سی لکا بار چا خپل دا دے سو پلا سر کیسا تا گستو دے چا با شل سر چا دے سر منگ پاگا وقت کی بچی کم نینو سرویق پانزو سر روپے کیسا تا گستی خو گٹ اٹول دکاندار ته پدې رسید چې لیکو کې سټ دی هغه یو لکه دو لکه کې سټ خرڅ شو هغه بلې پیسې جوړې یو روپې کې سټ چې گټ اور شي هم هم دا بلې دا کې گټ
دی
نو گټ دی نو د دې علاج هم دا دی او دا غیر د اخیری عمر کې دوی د پاره سوک چیریټی شو نه کی دوی د پاره سوک خیرات نه غواړي دوی د پاره سوک مرسته نه غواړي چې دوی په خپل جون خطیر کی په اخیری عمر کې دا دغه کاپی رائټ
سسٹم
سسٹم چې کوم دی
بالکل
او رائلٹی سسٹم چې کوم ګوره بارنیو ودونو کې دا دغه دي چې کوم ریډیو نه د کوم هنرمند سندره نشر شي نو بلا ریډیو دلته بلا ریډیو باندې دلته بلا سټیشن دی نو هغه خو اٹومیټک سسٹم دی دلته کمپیوټرایز سسٹم دی بس نشر شو سندره بس دا اکاونټ ته پیسې لاړی شي ٹی وی نہ نشر شو یا داغه سی ڈی خرسی گی یا سندری خلق اور خرسی گی ال تک کہ سی ڈی نے سی ڈی کاپی کولے نشی کہ کاپی دے کڑا دا جرم دے جرم دے بغیر اوریجنل کیسٹ بخر سے مسمر کیسٹ سی خرسی گی کیسٹ مطلب ہے سی ڈی ال تس سی ڈی نے دی یا سی ڈی نے سبا سی ڈی نے کرے کہ شی نور سسٹم نہ ہوتی دی خبر ہے لگو ورتے سسٹم جڑ کڑے دے چونرمن تخ صحیح دغه ورسی اخری عمر کې نو هغه اخری عمر هم چې کوم نه خو اسوده تیری
استاد پښتو موسیقي ته ډیر کار وک کلونه کلونه دی پښتنو ته هنر وړاندې ک لتان سینیئر هنرمندان بم دی لیدلی وی دا غویغه د ژوند د اخری شیبه چې په ډیر غربت تو په ډیر بد وضعیت کې بتالی دی وی او تیری شوی کله کله چې دغه شان وضعیت وګوري د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي
نو دا سیدا چې د کتلې می هم دی او زموږ ستر ګوډان دی هم دی ارسه نو وینو ګورو دا سیدا چیا خو ما خو پیښور کې کاروبار شروع کړو او اوس دا لکان چې کوم دی هغوی هم ورسره ورسره خپل کاروبارونه هم کوي څوک یو شی څوک بل شی څوک بل څوک دوانو کار کوي څوک موټرو کار کوي بهرحال او بیا داسې دا چې ما تم کاروبار شروع کړی و او هغه د بده مرغه بس هغه رانه یو کس قبضه کړو دلته راغلو نو دلته مې هم خیال دی چې لکه کار کاروبار شروع کړم مشر زوی مې دی نو هغه لکه کاروبار شروع کړم نو داسې یو خبره ده
کوم کوم هنرمندان ستا په وړاندې ډېر په سخت حالت کې هغه د ژوند
ګوره یو خیال استاد چې کوم دی هغه بیمار دی اوس الکانی ګرځي وصال شو یا بنو شهزاد په ویل چیر کې کنه لکه ګرځي فارج ور دې نورم ګرځېدم نشي هغه د حضرت الله استاد یختیو بخی هغه ډېر په غریبۍ کې او ډېر په بد حالات کې په هغو رسېدو احمد ګل استاد دلته چې کوم دی هغه هم ډېره غریبي ده او حالات یې دغه دي دلته زموږ ایوب استاد بیمار دی هغه هم په ډېر بد حال کې دی نور نو دلته ماته معلوم نه دي چې کوم کوم کسان دلته دغه دي ایوب استاد راته معلوم دی خو بس داسې ده چې د وخت سره سره په هر سیس کې یو خلا راځي خلاګا راځي یو خالي ځای راځي هغه داسې ده لکه تاسو وګورئ رحمان بابا خوشحال بابا څلور سوه کاله وړاندې تیر شوي دي که نه څلور نیم سوه کاله وړاندې شاعري کړې ده نو دا نه ده چې د هغه نه وروستو د هغوی نه وروستو یا د هغوی په دور کې نور شاعران نه وو شاعري چې رحمان بابا خوشحال بابا شاعري شته او مونږ سره موجوده ده د هغې نه وروستو هم شاعران وو خو په دې مس کې حمزه بابا پورې په دې دوه سوه دوه نیم سوه درې سوه کالو کې بل شعر پښتو کې نشته تاسو ته به نه ښکاري ډېر کم به چېرته نو دا خلیګا ده که نه لکه
دا
بیا حمزه بابا چې راغلو نو حمزه بابا نه وروستو بیا مونږ دغه کوو چې بیا هغې نه پس بیا غنی خان او بیا اجمل خټک او کلندر مومند او سیف الرحمن سلیم او اکرام الله ګران او سایل صاحب او دا ټول خاطر افریدی خیبر افریدی او دا نور سو خسرو دا خلک ټول نو دغه سی موسیقي کې هم دا اوسې کوم روانه دا خریګا ده دا کمپیوټرایز دغه دی او هنرمند خپل جیب نه سندرم ریکارډ کوي مصرف کوي او بیا هغې ته کلپ جوړوي نو په دې باندې ځان ته یو لک روپۍ لګېږي که نه په دې ټول هر څه باندې نو زه به یو لک روپۍ یو ځل ولګوم مصرف به کوم دویم ځل به مصرف کوم درېیم ځل اخر ترکمه به وکړم او دا تاسو وګورئ لکه چې کوم دا زموږ په وړاندې چې کوم راغلي دي تاسو ته به هم ښکاره وي چې دا هنرمندان راغلي دي یو کال دوه زیات نه زیات درې کاله هغوی په سکرین راغلي دي او بیا اوس ورک شوي دي اوس څوک نه پېژني شته دی نه ولې چې جیب نه به څو پورې مصرف سړی کوي که نه یو ځل خو نه دی دا مصرف خو دغه کوي بیا هغه ادارې کوي لنسیان یې کوي یا چې کوم دغه کوي دا کمپنیانې چې کوم وي که نه هغه کمپنیانې دا مصرفونه کوي او دا بیا هنرمند ته هم ورکوي پیسې او خپل هم ګټه کوي
یو وروستۍ پوښتنه په توګه د یوه داسې هنرمند په توګه چې ډېرې سختې تنګې تر شا پرېښې دي ډېر د ژوند له کړاوونو سره مخ شوی ډېر داسې هنرمندان دي کتلي دي چې د هغوی د ژوند دغه وروستۍ شېبې په ډېرو سختو حالاتو کې تیر شوي دي په دې خاطر چې هنر ښه مخې ته لاړ شي یا په دې خاطر چې زموږ هنرمندان د خپل راتلونکي ژوند تشویش ونه لري څه باید وشي لنډ وړاندیزونه دي څه دي
دا سیدا چې لند بسو ملک یو خدا دې چې ګوره دولت ته پکار دی چې کم زینو کې د هنرمن ضرورت ته یا هنرمندان چې کم باسواد دي یا نم دینو په هنر کې هپويږي کنه لکه دلته مخکې دا رواج وو کنه لکه داسې تاسو ته به یاد یا بنی یاد خو مشرانو ته یاد دي چې د ملي ټلویزیون مشر چې کومونو هغه یا پروډوسر هغه استاد ناشناس وو هغه پکې وظیفه لرله.
دې تور د نور ډیر هنرمندانو ارټي کې لته کار کو
کار کول کو نه صحیح ده. دغه سی پر ریډیو کې چې کوم نو استاد ظاهر استاد وګا او ورسره استاد
منور
منور دغه نور نو دا دا زین زمنګ دی دا نه حق په نور خلکو قبضه کړی دا کنه نو په کار د دې چې د دې کې ورته وظیفه لکه د دې چې اوس ورا پیخور کی دس دس سکواش ہاکی فٹ بال دانور لوبے ددی سے کم لو بگاڑی دی اغا مختلف بل بل وزینو کی سکم دینو ابو تو وظیفے اور کڑی دی ازازی ازازی ورزینا تنخواہ اخلی او نور خپل لگا لو بچم نا یا آغا مخوڑی سوک پا بینکونو کی دی سوک پا وابدا برک دغی کی دی سوک پا بلزی کی دی سوک بلزی کی نو دا غصی سمر هنرمندان بایی زما دلتا افغانستان کی زما پا خیال چی کرا غرون دکی نو پینزه سوا بنی او پینزه سوا زی نشته چی اگر پکی اگر کی کنن لکا اگر تنه کار و آخری کنن لکا حال تا وزیفه ور کی و بس اگر خپل کار کی و خپل وزیفه ما و با
کور ودان کور ودان منو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
نعمت الله حقیار چې د ورزګان د ترین کوټ اوسیدونکو دی وایي چې لیوی لسیزی را په دی خو شیر لیکي. هغه تر اوسه د شیرونو کومک ټولګه نه ده چاپ کړي خو وایي چې په ورزګان کې داسې فرهنګي کړۍ نشته چې دی تشویق کړي او د کتاب په برخه کې ورسره همکاري وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره د هغه په فن خبرې کړي.
فنکار
حکیار صاحب تاسو ته شراغ لاس وایو کور مودان څه چې موږ ته د مرکې کولو وخت راکړي او د خبرو کولو. حکیار صاحب راتوایست په ټوله کې د شاعری په اړه باندې غواړو تاسو د شاعری په اړه باندې در سره خبرې وکړو. تاسو له ډیره وخت شاعری کوي تاسو د شاعری په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې څو کال کېږي شاعری کوي په دغه اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
تقریبا شرافت صاحب د شاعری مو انشاءالله یو ولس کال دولس کال شاوخوا کې بکیږي چې شاعری ته موږ مخه کړه ده او د شعرو سره علاقه لرو او د شعرو سره آشنا یو.
حکیار صاحب تاسو وایئ چې دولس کال کېږي چې د شعرو سره علاقه لري یعنی شعرونه لیکي قلم مو راخیستې دي شعرونه لیکي راته وایلای سي څه ډول شعرونه لیکي څومره شعرونه مو تر دا مهاله پورې لیکلي دي؟
زما شعرونه چې دي اکثرا شرافت صاحب د مینې په او د الفت په باره کې دي د جانان او پات سلو نور داس یعنی سیاسي شعرونه مو لیکلي دي داسې په وطن پسې مو بعضي بعضي لیکلي دي خو اکثریت شعرونه زموږ د جانان په باره کې دي.
تاسو ویل چې زموږ اکثریت شعرونه د جانان په برخه کې دي لامل یې څه دي؟ خپل په دې برخه کې راتوایست آیا د دغه شعرو چې تاسو د جانان په برخه کې لیکي؟
نو لامل یې داسې شی دی چې د جانان په باره کې چې موږ هر څه فکر وکړو د وطن په باره کې یا نور داسې د جهان په باره کې موږ فکر وکړو هغه الهام ژر زموږ وزره ته نه سره لوېدلی او د جانان په باره کې الهام ژر تر ژره پیدا کیږي چې دغه شعر ته موږ مخه وکړو او دا شعر تکمیل کوم.
او حکیار صاحب راته وایلی سي دغه جانان په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي. اوریدونکو دا فکر کوي په ټوله کې جانان هغه څوک ته وایي کله چې څوک یو هلک دی یو انجلۍ سره مینه کوي دې ته وایي جانان. څوک له خپل نبی سره مینه کوي یا څوک له وطن سره مینه کوي په دې اړه که تاسو دغه جانان اوریدونکو څه واضح کړئ په دې اړه باندې راته وایست.
جانان هم موږ تاسو ټوله پیژنو چې موږ تاسو محترم نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دی. جانان موږ هغه ته ویلی سو چاته جانان نو سواله که څوک په جانان په داس یعنی په راکی څوک د جانان په نامه باندې استفاده وکي زما په فکر سره شکار بنی نو د جانان اخستنه چې د هغه د نبی علی سلام مبارک څخه باید مشټول استفاده وکړو.
د تاسو د نبی علی سلام یادونه وکړه پټوله کې پاغوب خلک ناتونه لیکي، مثلا تاسو نن ورځ کلام راخست دی پاغوب غزلم لیکي، مثلا شي په خپل شیرو کې مو هغه ته وخت ورکړی دی رنګشتلې مو دی د هغه ژوند د هغه صفات د هغه قدردانی که تاسو راتوای ساقیار سیب چې تر دا مهاله پورې مو څومره شیرونه لیکلي دي په دې اړه کاوریدونکو وایسته.
شرافه صاحب تقریبا د اتیا شیرو یا د دوی شیرو شاوخوا کې به موږ لیکلي او داسې سلوریزې د شپېتو اویا په شاوخوا کې او نظمونه مې درې یا څلور دانې به لیکلي، اکثریت مې شعرونه او سلوریزې دي.
حکیار صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثلا زما تقریبا دولس کاله کېږي چې د شاعري برخې ته راغلی یم، لامل یې څه دی؟ د شعرو برخه دې ډېره کمه ده، لیکلې دې ډېر کم لیکنې کړي دي، په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه وکړه شرافت صاحب. هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، زموږ په ولایت کې د دې په اړه باندې تشویق نشته، مجلسونه نشته، نو هر کار چې دی په تشویق سره کېږي. که چیرې وز مشاعرې وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای. نو لامل یې دغه دی چې تشویق یې نشته. نو یو وخت که مو په داسې یعنی یو شعر جوړ کړي جوړ مو کوي کنه نور نو ناست خو تشویق غواړي.
هو حکیار صاحب راته ویلی سي لومړنی شعر مو کوم شعر و چې اورېدونکي هم پوسي چې حکیار صاحب څه ډول شعرونه د جانان په اړه باندې لیکلي دي، په دې اړه باندې راته وایسي.
لومړنی شعر هنو په کتابچه کې را سره د شرافت صاحب د مینې په باره کې که غواړی خو زه به وسته
مهرباني تاسو دغه شعر راته وایسته.
که چیرې چیرې بیا هم نیمګړتیاوې پکښې کې و هغه به بخښه غواړو.
هیله کوم.
وای کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو، کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو، وینا که سره نکړو ما او تاسو سره په هیجو. لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې،
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې،
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې، فجبه که څنګه وی په وپا سره په هیجو. شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته، شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته، واصل پر بلتانه زه و آشنا سره په هیجو. څوک څه خبر جانانه ما او تاسو سره خبر یو، وای څوک څه خبر جانانه ما او تاسو سره خبر یو، په ګرم محفل ځای کې په خندا سره په هیجو. روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې، روانه افسانه دې پای ته نه ده رسېدلې، د سترګو اشاره باندې صفا سره په هیجو. بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره،
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره،
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره، په مینه د سنگار کې یک تنها سره په هیجو. کنه ګورو پسترګو خامخا
سره په هیجو. ډیره زیاته مننه کوه حکیار صاحب، واقعتا په زړه پورې سمو لیکلی وو. او بل خبر پښتنه بدا وکم چې دغه شاعري چې مو پیلوله، ساسو استاد ساسو شوونکی لامل یې څه چې دغه شاعري ته تراغلی؟
شرافت صاحب ډیره ښه پښتنه دي وکړل. د شاعري په باره کې به زه داسې درته ووایم چې دا یو د خوب پر برابر باندې دا شاعري ماته پیښه شوه، چې وروسته درې څلور ورځې پس به ماته دا فکر پیدا شوی چې ته راسه شعر غزل یو شی لیکای شې که نه، بس په زړه کې مې دا تصور را پیدا شو. نو هغه و چې قلم او کتابچه مې راواخیستله، نو بس یو څو غزلې مې ولیکلې، یو څو بیت مې ولیکلې. نو بعد هغه څخه بیا شاعري شوله. نو شاعري هم دا د دروسل پورې لا روانه ده، نو کوم دغه مو نه دی پښیل دی.
او تاسو د خوب یادونه وکړه، دغه خوب په اړه اوریدونکو معلومات ورکړي، مثلا څه ډول خوب مو ولیدی چې ورسته بیا راغلاس شاعري ته؟
خو مې داسې خوب ولیدلی چې داسې یو باغچه وه، په دې باغچه کې موږ ګرځېدلو، دا باغچه خاص د زیارتونو ډکه وه. په دې باغچه کې و مابین ته چې ورغلو څلور زیارت څنګ پر څنګ وه، دوه یو طرف ته و دوه بل طرف ته، په مابین کې بل زیارت و. ما چې دا د مابین و زیارت ته چې سر ته ورلم د مبارک یو دوغنه غټه دروازه درلودله د خوردې دپاره اما چې لاس ور کښته کړلې خورده مې راپورته کړل د غږ وکړلې چې د زما خوردار سړی چې وړي خو زما روزه به نه شي پاته اما سر نه کښلاس خورده مې راواخسته د بند چې راووتم بیا یو دوه ملنګیان ولاړ و د هغو سمې معلومات وکړلې چې د یو زیارت و پر دې زیارت دی پیښ شوم دی مې خورده راواسته او دوی د غږ راباندې وک پر هغه ملنګیانو راته وویل چې دا خو د نبي علیه السلام پر روزه پیښ شوه خورده دې راخیستې ده نو دغه خوب مې ولیدلې هغه و چې دغه شاعري راته پیښه سوه
تاسو وړاندې وویلې چې مثلا ما غزلونه هم لیکلي دي څلوریزې مې هم لیکلي دي اورېدونکي به انتظار چاکیار صاحب غزلونه څه ډول غزلونه لیکلي دي او څلوریزې څه ډول څلوریزې لیکلي دي په دې اړه کراته وایي
نو که څلوریزې او غزلونه نه ور سره بیا به شعر د سره شعر په شرفه سازه که چې وخت تنګ و د وخت له کبله سمو کم دغه نه وکړل
مهرباني
وای جوړه حیدری د چانګار چې انګار ته ننداره نه کې
جوړه حیدری د چانګار ته ننداره نه کړي
او اصل د جوشه د چتورمار ته ننداره نه کې
وا
ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پرکانه د چې اغیار ته ننداره نه کې بلی چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلی چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلی چلمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله سپینه احمدی د چغدار تننداران کې ناوی پښتنه په وینو سرو بدر ته یاد سي ناوی پښتنه په وینو سرو بدر ته یاد سي جبغ فدری د چوخار تننداران کې وینې لا پسند کې د یارانو د جانان ګرځي وینې لا پسند کې د یارانو د جانان ګرځي مینه مدنی د چونار تننداره نه کې تور د غدار می د گوهر په وینو چل لري تور د غدار می د گوهر په وینو چل لري شکل غیرتی د گناهګار تننداره نه کې زړه دې سکون سوی به لغش د حیدر مخته زړه دې سکون سوی به لغش د حیدر مخته چغه خماسي د چ پر هار تننداره نه کې رنگ چې زیګر دی په سرووینو له شهید څخه
رنگ چې زیګر دی په سرووینو له شهید سره
رنگ چې زیګر دی په سرووینو له شهید څخه پام کړه هیبتی د چې سنگسار ته ننداره نکړي مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره اصل تاثیر د چودار ته ننداره نه
واه واه ډیره مننه کیار صاحب کور مودان چې موږ ته د مرکه کول وخت
سم مننه خدای مو وسات خدای مو عزت وک خدای مو کامیاب
خیر
السلام
د ژوندانه د زرینو پانو څخه یو بل زرینه پانه د کیسې په بڼه راخلو دا کیسه هیله نومیږي چې اجمل پسرلی لیکلی او زموږ همکار فریبا ظاهری راوروي
د ونی تازه پانه یې پرغوي کې شوده د پاڼې رګونه یې د خپل لاس تر رګو ګڼ خونري ورته ښکاره سول پاڼه یې په ګوتو کې وڅرخوله را وڅرخوله پاڼه لکه له تاره پرې سوی کاغذ باد زنګه وانګه پرېوته د ونې پر ځیژه ډډې یې ګوتې تېرې کړې له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندۍ غوندې پورته سوې وې زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای هلته غلی کښېناستلی وای د چرګې کغاس وه زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل د دیوال په لور ورغی سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټې پر امسا راکش کړل د بوټو شاته تېر سو ځای تنګ و د ناستې نه و جامې یې له لمانځه وتلې د مرغۍ چڼاته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملا یې وچه سوه. له ویالې بېرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تېر کړي. هغه وڅخستل. ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل: حاجي صاحب، مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجي د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راوویست. د ډبې هنداره یې مخ ته ونیوله. له سپینې ژیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و. پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولې وو. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
شعر او شاعري نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کېږي او ویل کېږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کېږي. نو اړینه ده چې شاعري د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلي ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي. کلي ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي. ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم رایاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو. باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو. باور دې وشو چې دا څومره هیروم را یاد شي. زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورم، ماته د خپل کلي دیرا منګې چلم را یاد شي. په ما مینه، په ما ګران یې بې وسه آشنا. په ما مینه، په ما ګران یې بې وسه آشنا. خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم را یاد شي.
زمکی قسم زمانه واخلا چې خاور نکی د آشنا د مخالونا. آی های خالونا ظلم کواز پی خوشالیم پا آخرت بدر نکو ما تپو سونا. ہے تپو سونا داچی پجر گو دیرا ولم جانانا. راشپ بغدو دیرا ولم جانا نو راشپ پختو تیرا ولم جانا
سر سر تور کرد خو په سر اسمان ونو موند او رنو اوخ کوی هم چیر گریوان ونو موند. کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی. کلونه وشول چې می درد ته درمان ونه موند. ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلی خو تا په مینه کې له سره تاوان ونه موند. بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو په کې تصویر می ده بایللي جانان ونه موند. د محبوب ټول مزدوري دی شپسین لاهو چې د محبوب ټول مزدوري دی شپسین لاهو چې د لیونۍ شونډو تر اوسه په ځوانو نه موند.
تل کبد او کخبه چې مې اندر باندې
سهرائی سهرات دی وی ما بس کڑے کا ہر سوے چھ مین در باندی اندر باندی نوے در باندی ما بس کڑے کا ہر سوے چمین در باندی نوے 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 چمین در باندی نوے او ہو